د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. شمشاد ساتران په تخنیکی برخه کې مرسته راسره کوي. السلام علیکم. ناټو غواړي چې افغانستان ته نور پوځیان ولېشي. په دې اړه د ناټو د سرمنشي څرګندونې تر خبرونو وروسته په تفصیل اورېدل شي. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. په خوست کې نن سهار ځنمرګی برید شوی. افغان ولسمشر د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوی له وژنو او جنګونو لاس واخلي، او د جی و یا د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران وایي د تروریزم پر وړاندې پر نورې مبارزې هم موافقه وکړه. بشپړ خبرونه. په خوست کې نن سهار اته نیمې بجې د ښار د عسکري کلوب په سیمه کې انتحاري حمله شوې ده. که څه هم تر اوسه سیمه د افغان ځواکونو له لورې محاصره ده، خو عیني شهیدان وایي چې یا د پیښه مرګ ژوبله لري او د پیښې ځای ته یو شمېر امبولانسونه هم ورغلي دي. د خوست امنیه قمندانۍ چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ سره په خبرو کې پیښه تایید کړه، خو ویل تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. دوی زیاتوي تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دا انتحاري حمله وه او که د موټر بم چاودنه. په همدې حال کې شیبه مخکې د خوست د والی ویان مبارز زدران ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه او ویل چې ممکن دغه پیښه مرګ ژوبله ولري. نوموړي په دې اړه وویل
د موټر بم پیښه ده، نو طبیعي خبره ده چې چاودنه زوروره وه، نو اتمل مرګ ژوبله هم ډېره لري، او بل په دغه ساحه کې ملکي وګړي ډېر زیات موجود دي ځکه د موټرو اډه ده، او بل د خوست ښار څنګه ده په دغه ځای کې اکثره ملکي خلک تګ راتګ کوي.
تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي له وژنو او جنګونو لاس واخلي. محمد اشرف غنی دا غوښتنه په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت پرون جمعه خپور شو.
د ټول مسلح مخالفانو غوښتنه کوم چې د دې مقدس میاشتې عزت وساتي او د افغانستان د خلکو د سولې او روغې جوړې او واسطه د لبیک ووایي، او یا لږ تر لږه د روژې مبارکې د احترام په خاطر دې له جنګ او قتل او قتال لاس واخلي.
نن په افغانستان او د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په هرات کې پرون جمعه د ماین چاودنې لس تنه ملکیانو وژل او شپږ نور ټپیان کړل. د ملکیانو دغه موټر له هرات څخه غور ولایت ته روان و. د هرات چارواکي وایي دغه ماین د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. د والي ویان جیلاني فرهاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
یو فلانکوچ ډوله موټر چې ملکیان یې غور ولایت ته لیږدول، په ادرسکن ولسوالۍ کې ورباندې د ماین چاودنه سوې. په نتیجه کې یې لس تنه وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي،
خو د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په کندز کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفان وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي دغه برید په چاردرې ولسوالۍ کې پرون شوی او په وژل شویو کې د وسلوالو مهم مشران هم شامل دي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 800 سپین زر زون عمومي قوماندانۍ ویان محفوظ الله اکبري ازادي راډیو ته وویل
په چهاردری ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر دوو مهمو مرکزونو د بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي حمله سوې چې په نتیجه کې دیارلس وسلوال مخالفان وژل سوي. په وژل سویو کې د چهاردری ولسوالۍ لپاره د وسلوالو نظامي مسؤول ملا حقانی او مولوي عبدالخالق چې د وسلوالو د خاصې ډلې مشر وو او مرستیال شامل دي.
د پولیسو د 800 سپین زر زون ویان وایي د کندوز تر څنګ د دوی پوځي عملیات په بغلان او بدخشان کې هم روان دي. د جی و ډلې یا اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران وایي د تروریزم پر وړاندې پر نورې مبارزې هم موافقه وکړه. دوی ویلي چې د تجارت په برخه کې خپل اختلافات کم کړي، خو د اقلیم د بدلون په برخه کې نه دي توانېدلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر کومه موافقه سلاح شي. په ایټالیا کې د دې ډلې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې چې د دې ډلې رهبرانو لاسلیک کړي، غوښتنه شوې چې د انټرنیټ برابرونکي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونه د افراطي محتویات لرونکو مطالبه په برخه کې اقدام وکړي. په جی او ډله کې د امریکا متحده ایالات، برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان شامل دي. خو په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې استازي هم برخه لري. په اعلامیه کې ویل شوی د وو صنعتي هیوادونو رهبرانو موافقه وکړه چې په ناامنو هیوادونو کې به د بهرنیو جنګیالیو په نیولو او تعقیب کې ګډې هڅې کوي، لکه په سوریه کې. دوی د برتانیا په مانچستر ښار کې د دوشنبې ورځې د ځان وژونکي حملې له کبله د برتانیا له حکومت سره خپل یووالی څرګند کړ. په هغه حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت منلی، د ګڼو ماشومانو په ګډون 22 تنه وژل شوي دي. د مصر هوایي ځواک په ګوندي هیواد لیبیا کې د تورستانو پر روزنیزو کمپونو بمباری وکړي. د مصر د دولتي ټلویزیون په حواله دغه بمباری د هغې حملې په ځواب کې شوي چې پرون د مصر په مینیا ولایت کې پر قبطي عیسویانو وشوه. په لیبیا کې د بمباریو تر خبر 100 دقیقې مخکې تر شپه د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر ټلویزیونونو وویل چې د تورستانو کمپونه به چې په هر ځای کې وي په نښه کوي.
مصر به پر تروریستي کمپونو چې په هر ځای کې وي په حمله کې هیڅ کله پښنی ولای نه سي. موږ په څرګنده اقدام کوو، ځکه غواړو خلک مو خوندي کړو او غواړو د مصر د ملت امن خوندي وساتو.
د مصر چارواکي وایي پرون پر یو بس چې قبطي عیسویان پکې سپرو د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شول او 25 نور ټپیان شول. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. یو شمیر رسنۍ خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم جارد کوشنر د امریکا تر انتخاباتو وروسته د روسیې له سفیر سره د ټرمپ د ډلې او کرملین ترمنځ د یوې پټې ارتباطي شبکې د رامنځته کولو وړاندیز کړی و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی چې واشنگټن کې د روسیې سفیر سرګی کیسلاکیک د مسکو چارواکو ته ویلي چې کوشنر د ډسمبر په لومړۍ یا دوهمې په نیویارک کې د یوې غونډې پر محل دا وړاندیز کړی و. کوشنر د ټرمپ د لور ایوان کامیړه او د سپینې ماڼۍ جک پوړی سره سلاکار دی. د واشنگټن پوسټ د خبر له مخې کوشنر وړاندیز کړی چې په امریکا کې د روسیې له ډیپلوماتیکو امکاناتو څخه د اړیکو لپاره استفاده وشي. ویل شوی دی چې په دې خبرو کې مایکل فلین هم برخه لرله. فلین چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار و برطرفه شو. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې کوشنر کیسلاکیک او د مایکل فلین د ډونالډ ټرمپ او روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو د یوې شبکې په اړه خبرې کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو پوز به روانه اونۍ د ازموینه وکړي چې څرنګه له یوې قارې بلې ته د توغول شوي بلاستیک توغندي مخه ونیسي. دا تجربه په داسې حال کې کیږي چې شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پراختیا ورکوي. د امریکا د توغندیو دفاعي موسسې پرون وویل چې دفاع وزارت به د مې په 1/3 یو بلاستیک توغندی له مارشال ټاپوګانو وتوغوي او بیا به په کالیفورنیا کې له وینډنبک هوایي اډې د بلاستیک توغندي د شنډولو لپاره بل توغندی فایر کړي. د امریکا د توغندیو د شنډېدو توغندی له 1990 کال را په دې خوا په 1900 ازموینو کې د اوږده واټن توغندی پر ضد 9 ځله بریالي شوي دي. له یوې قارې بلې ته چې کوم توغندی ویشتل کیږي هغه د اوږده واټن د توغندیو په پرتله ورو روان وي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې خوست زو او هلته د نننۍ چاودنې له جزئیاتو تاسو خبرو. د خبرونه په دوام د ناټو د عمومي منشي څرګندونې هم لرو. دی وایي چې د افغانستان لپاره د نورو پوځیانو د لیږلو او راغونډولو هڅې روانې دي. بل لور ته د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي
زمو ټینګار په دې باندې دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې تشکیل دي په صورت باندې نه غواړو چې د ناټو عسکر دې جګړې ته داخل شي.
دا به هم واوري چې د هلمند سنگین ولسوالۍ ته یو شمېر امریکایي پوځیان رسیدلي. مصری الوتکو پر لیبیا بمباری کړې او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرامو روښې ته ځانګړی شوی.
روژه میاشت کې چې کوم خلک چې لمر ته کار کوي دی باید هڅه وکړي چې افطار په وخت کې باید زیات مایعات واخلي.
د د خبرونه په پایل کې مو په خبرونو کې د خبر درلو چې نن په خوست کې چاودنه شوې ده، خو په خبرونو کې مو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه لرل. او په خوست کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شای په دې پیښه کې تلفات اوښتي وي. له خوست زموږ خبریال نجیب الله خیل دغه اوس په ټلیفون را سره دی. الو خیل صاحب، د دې پیښې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
سلام تاسو درنو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ورځ د خوست ښار د عسکري کلوب د فامیلۍ په ساحه کې موټربان برید وشو چې هغه ساحه تر اوسه پورې هم د امنیتي ځواکونو لوري محاصره ده. خو د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدي منګل آزادو راډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې دوی څوارلس کسان مړي دوی ته اماده کړل چې وی لیږدوي شفاخانو ته. همدارنګه اته ټپیان تر اوسه پورې د خوست د بېلابېلو روغتونونو ته لیږدول شوي دي. خپله دا کوم ځای کې چې چاودنه شوې ده، دا د پولیسو د چټک غبرګون کیپې ته نږدې شوې ده. دلته دوی نظام پرول هم دی. په همدې ځای کې دا پیښه شوې ده. تر اوسه پورې هم هغه سیمه کلابند ده او رسنیو ته او نورو خلکو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې هغه سیمې ته د پیښې ځای ته نږدې وشي. البته د خوست امنیتي او ملکي چارواکو ویلي دي چې څو شېبې وروسته به دوی مطبوعاتي کنفرانس ورکړي او د دوی د پیښې په ارتباط باندې تلفاتو په ارتباط باندې به معلومات ورکړي.
الو خیل صاحب، دغه چاودنه د شار په ټولو سیمو کې اورېدل شوې ده، درنه چاودنه وه او کنه اواز یې ډېر زیات نه و؟
ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې موټر بند برید چاودنه وه، غږ یې ډېر تر خواوشا پنځه کیلومتره شپږ کیلومتره پورې واورېدل شو، لوګي هم ولیدل شول. هغه ساحه ساحې ته چې موږ ورغلو هلته زیات موټر له منځه تللي دي، هلته جسدونه هم پراته وو. مونږ ته امنیتي کسانو اجازه نه ورکوله چې هغه ځای نه اساسي وشي. نو هم ځاني تلفات درلودل او هم هلته هغه وسایط او موټر او د نور شیان چې د زیات تخریب رامنځته کړی وو.
د کوم حال چې تاسو په سترګو لیدلی دی، ستاسو په باور باندې تلفات او خسارات ملکیانو ته اوښتي دي او کنه نظامیان هم پکې شامل دي؟
اصلا داسې ویل کېږي هلته د پیښې هغه عیني شاهدان چې ساحې ته نږدې وو ویلي چې دلته د کمپاین قطاعات ولاړ وو. کمپاین قطاعات ولایتي خواوې هم ورته وایي په خوست کې، نو دې ته وایي چې نږدې شوی دی. او دا کوم جسدونه چې وو ولایت د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس چې یادونه وکړه، یا ټپیان چې دي، دا جسدونه ډېر خراب شوي دي. د دې پېژندګلوي نه کېږي چې دا کې ملکیان څومره دي او نظامي خلک څومره دي.
نجیب الله خیل مننه. بیا هم یو امنیتی مسله تعقیب او افغان دولت وای کندهار ته یو هیئت لیږل چې هلته پر یو پوځي اډه ورستی حمله وچړي. د حمله د پنځنبې د شپې ناوخته د شاولی کوټ پولیس والی کې پیل شو چې د جمعې تر سهاره دوام وکړ. که څه هم رسمي ارقام شي چې په دې حمله کې لشتر لږه 15 افغان سرتیري وژل شوي، خو ځینې تازه معلومات شي چې د وژل شویو سرتیرو شمیر تر دې زیات دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې ویل،
لا تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړو. د کندهار راپور ته به مخه کړو. د ناټو د سرمنشي څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
که څه هم رسمي مقامات د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر یو پوځي اډه د سختریزو وسلولو په حمله کې د وژل سویو افغان سرتیرو شمیر 15 تنه شي، خو یو محلي سرچینه بیا وایي چې د وژل سویو سرتیرو شمیر لسګونو ته رسیږي. افغان حکومت وایي یو هیئت موظف سوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل،
ارقام چې د مشترکه ولسمې دي، یعنی فرق څه پکې شي. د دغه موضوع د لا ښه معلومولو لپاره یو تحقیقاتي او بررسي ټیم سیمې ته لیږل دي چې هغه موضوع سره بشپړ توګه سره معلومه کړي. دغه نو وروسته خپل راپور زموږ سره شریک کړي، بیا د رسنیو سره موضوع شریکو.
وسلوالو طالبانو د پنځشنبې د شپې ناوخته په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر یو پوځي اډه حمله وکړه چې له افغان قواوو سره نشته څو ساعته دوام وکړ. د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری پرون ویل چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو تر شلو زیات غړي هم وژل سوي دي. دا په تیره اونۍ کې د خپل ډول له مخې پر افغان پوځیانو دویمه حمله ده. د دوشنبې پورس په همدې ولسوالۍ کې لږ تر لږه 13 سرتیري وژل سوي به. شولی کوټ یو غرنی ولسوالی او د کندهار د شهر په شمال کې پراته ده. د شولی کوټ جغرافیایي موقعیت شای د دې ولسوالی د ناامنه کېدو یو علت وي. د کندهار د ولی مرستیال غلالی دستګیری وایي
شولی کوټ غرنی ولسوالی ده، د روزګان او د شمالي زابل ولیمن څخه د مخالفینو لپاره سر دردر دی. د دې څاګو راتګ شمالي ولیمن ته شمالي زابل څخه یو ځای خند چې دی هغه شولی کوټ او منشن ولسوالی ده چې د روزګان پر لویه لاره ده. بل خاص په روزګان پر لویه لاره باندې وسکان شروع کیږي چې د سړک په اساسي شکل باندې جوړ شي. نو مخالفین کوشش کوي چې همیشه د دې لارو مخالفت وکړي.
د افغانستان په جنوب کې کندهار ولایت چې پخوا یو ناامنه ولایت او د وسلوالو طالبانو عمده مرکز ګڼل کېدی، په وروستیو کې تر نسبي کراري وروسته بیا د ناامنیو شاهد دی. اوس لیدل کېږي چې په دې ولایت او ولسوالیو کې ناامنی بیا په پراخېدو دي. تېرې سې شنبې د کندهار په لویدیځ کې میوند ولسوالی د سخت ریزو وسلوالو د حمله شاهده و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ناټو سرمنشي وایي د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې به په څو اونیو کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه شي او په هغې کې به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پریکړه وشي. یان ستولتنبرګ دا خبره پرون ازادي راډیو ته په بروکسل کې وکړه. افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو په داسې حال کې بحثونه روان دي چې په افغانستان کې د حواله تودیدو سره د دولت ضد وسلوالو حملې زیات شوي دي. افغان حکومت افغانستان ته د زرګونو تازه دمه بهرنیو پوځیانو د لیږلو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې نوي پوځیان دې په جګړو کې برخه نه اخلي، یوازې د افغان ځواکونو د روزنې چارې مخته وړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ازادي راډیو د خبريال د پښتنې په جواب کې ویل، افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو راتلونکي میلادي میاشت پریکړه کیږي. د ناټو سرمنشي مونږ ویل چې افغانستان ته دقیقا د څو پوځیانو پر لیږلو غور روان دی.
We are now in what we call fourth generation process and there will
اوس مهال د ځواکونو د زیاتولو په پروسه کې یو. په جون میاشت کې مخکې تر دې چې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه وسی، د ځواکونو د زیاتولو په باب یو کانفرنس جوړیږي. دا سرګنده ده د ناټو متحدان په افغانستان کې زموږ ماموریت ته دوام ورکړي. موږ د خپل پوځي قمندانانو هغه غوښتنه هم ارزو چې د 2000 پوځیانو د زیاتولو په باب ده. په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې، خو دا ښکاره ده د پریکړې دا پروسه به ادامه لري. پر اتلونکو اونیو کې به د پوځیانو د دقیق شمیر په اړه پریکړه وسی. افغان حکومت د ناټو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز تیر شپه په اعلامیه کې ویلي چې ناټو په افغانستان کې له 3000 تر 5000 پورې د نورو پوځیانو پر لیږلو غبر کوي. افغان حکومت که څه هم د بهرنیو قواوو د شمیر له زیاتېدو سره موافق دی، خو ټینګار یې د افغان ځواکونو پر غښتلتیا دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل، کابل غشتنه لري چې د ناټو دغه تازه دمه پوځیان په جګړه کې ونده ونه لري.
زه څنګه په دې باندې دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې چې له تروریزم سره د مبارزې ډېر سبوتیا لري، هغه دې تشخیص دي، د وی روزنه دي وسی او غیته دي مشورې ورکړل شي. ولې موږ په سرت باندې نه غواړو چې د ناټو عسكر دې جګړې ته داخل شي.
د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د امریکا د حکومت لخوا هم افغانستان ته د 2000 اضافي پوځیانو پر لیږلو بحث روان دی. د امریکا حکومتي چارواکو ویلي چې ولسمشر ترامپ په خپل بهرني سفر کې په دې اړه د امریکا د متحدانو نظر واخلي. شغلی ترامپ خپل اول بهرني رسمي سفر کې سعودي عربستان، اسرائیل، بلجیم او ایتالیا ته لاړ. په همدې حال کې د بریتانیا یوې حکومتي سرچینې د نوم نشولو په شرط تیر اونۍ وویل چې هیواد یې افغانستان ته د غیر محارب ځواکونو استولو ته تیار دی. خو تر دې مخکې جرمني اعلان کړی و چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو لپاره ټینګه اراده نه لري. د مهال په افغانستان کې 14000 نړیوال پوځیان دیره دي چې له دې جملې 8400 امریکایان دي. دوی د افغان قواو پروزنه، تجهیز او سلام مشوره کې برخه لري.
ناټو پر دې غور کوي چې افغانستان ته نور عسكر واستوي. بلور ته د امریکایي ځواکونو یو ټولۍ سنگین تر رسیدلې. دا نوي پوځیان نه دي، دا په افغانستان کې د شاوخوا 3400 امریکایي عسکرو له ډلې څخه یو ټولۍ ده. په هلمند کې د امریکایي ځواکونو قمندان په سنگین کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د افغان حکومت حضور او دوامدار امنیت د ټول جنوب لویدیځ لپاره ارزښت لري. زموږ همکار الیاس ته یې سنگین ته تللی او د امریکایي ځواکونو او دولتي مسؤلانو تر څنګ د هغې ولسوالۍ له قومي مشرانو سره د سنگین پر راتلونکي خبرې کړي.
موږ سنگین ته ځو خو تر یو کال وقفې وروسته د هلمند په شمال کې دغه نارامترین ولسوالۍ ته په یوه امریکایي چینوک هلیکوپټر کې په تللو سړی نه پوهېږي چېرته وسلوال دي او کومې سیمې لا هم د حکومت په ولکه کې دي، ځکه یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونه د ولسوالۍ د پخوانیو تاسیساتو او بازار څخه یو کیلومتر د دوهمې لیوا په لور په شا شول. اوس د امریکایي ځواکونو یوه وړه ډله سنگین ته تللې ده چې د افغان ځواکونو سره په هوایی او استخباراتي برخه کې مرسته وکړي او هغه سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راولي چې په تیرو دوو کلونو کې د لاسه وتلې دي. دا به تر 2014 میلادي کال وروسته سنگین ته د یوه داسې مسؤلیت په خاطر د امریکایي ځواکونو تلل وي چې له وړاندې افغان ځواکونو ته سپارل شوی وو. په جنوب لویدیځ زون کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو نوی قمندان جنرال دونر وایي دوی راغلي دي چې د افغان ځواکونو سره په پیل سو عملیاتو کې مرسته وکړي. دوی وایي موږ پوهیږو چې سنگین د خپل ستراتیژیک موقعیت له مخې مهم دی. که سنگین امن سي پر ټول ولایت مثبت اغېز ښیندي. 215 میوند کلوردو د یوه کنډک سرتیرو روزنه او تجهیز پوره کړی دی او غواړي دلته عملیات وکړي. سمندري سرتیرو هم راغلي دي چې د دوی سره په عملیاتو کې مرسته وکړي. تروس عملیات شروان دي. د غوښ ملاتړ د ماموریت سرتیری به د دوی سره ډیر مرسته ونکړي، خو د هوایي ملاتړ تر څنګ به د معلوماتو او مشورې په برخه کې کومک جاري وساتي. سنگین د هلمند په سطح ولسوالۍ ده چې د 2004 څخه تر 2014 پورې پکې تر ټولو ډیر بهرني سرتیری چې اکثره برتانوي دي وژل شوي دي. د سنگین د ټولنې شورا غړي چې د لشکرګاه څخه په هلیکوپټر کې د دې ولسوالۍ په یوه څنډه کې د ملي اردو د دوهمې لیوا قمندانۍ ته د مشورې دپاره انتقال سوي ول، د مسؤلینو سره په مخامخ خبرو کې ول، د سیمو تر نیولو وروسته د هغو ساتل مهم دي. دوی د ملکي خلکو د مالی او ځاني زیان د مخنیوي غوښتنه وکړه.
طالب ستا دوستي زما دښمنې، ته په خوشاله ما مړ کې. یا زما دوستي ستا دښمنې ما مړ کې، ته به زما دښمن خپل دښمن بولې. ما چې زما ورور تا وژنې هغه زما دښمن دی. او داسې به نو موږ انکشاف وکړو او کوم داسې کوله چې ما وژنې دا ستا دوستي تا ته وایي تا ته خو غږ نه کړو، تا هم نه پرېږدي مال.
دغه ولس چې دلته تا ته راغلی دي، دا ستا سره په دې 15 کاله په دې 14 کاله همکار دی. دې کورونو مځکې وو، شهیدانو، ټپیانو، ګوره د دې خلکو پښې پرې شوي دي. دلته ناست یې چې جوړوي نو یې د ګریش د ولسوالۍ پسې راواخه زومبلۍ میرمنده وایي درآباد سنگین چې ودروه چې منطقه پاکه شي، ستا شام خلاصوي، د ملت شام خلاصوي.
د سنگین د ټولنیز شورا غړو که څه هم اسناد وړاندې نه کړل، خو ادعا یې وکړه چې په تیرو اتو کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې د افغان پوځ په شمول د ملکي کسانو شاوخوا 1000 تنه وژل شوي او نږدې 1800 کورونه د منځه تللي دي. د هلمند والی حیات الله حیات بیا د امریکایي سمندري ځواکونو د یوې ټولۍ په شمیر کې د سرتیرو تلل مضر بولي. حیات الله حیات په سنگین کې ازادي راډیو ته وویل که سنگین ته تازه راغلي امریکایي سرتیري د افغان ځواکونو سره د هوایي ملاتړ تر څنګ په استخباراتي برخه کې مرسته وکړي مستر تمامېږي.
ولې جګړه د مخالفینو او د هغه چا په مقابل کې چې وطن ورانی هغه د افغان ځواکونو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو د شازلمیو په اوګو باندې ده او هغو به جنګیږي او د دوست هغه لازم تجهیزات او نور مشورتي برخه کې دوی موږ سره مرسته.
چارواکي په دې اند دي چې کچېرې د امریکایي ځواکونو دغه ډله چې تازه سنگین ته تللې ده، په سنگین کې د افغان ځواکونو سره د مرستې سره سره د شمالي هلمند څخه د مرکزي او جنوبي هلمند په لور د تلونکو وسلوالو لارې بندې کړي، په خپله په یو شمېر سیمو کې پر امنیت مثبت اغېز کوي. سنگین د لشکرګاه په شمال کې د روزګان د دهراود، د کندهار د غورک او د هلمند د کجکی، مساکلا، نوزاد او ګرش ولسوالیو سره ګډې پولې لري چې د اړوند سیمو او ولسوالیو څخه ورته وسلوال ورځي او پر دولتي تاسیساتو او سرتیرو بریدونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو نیولی شي. په خوست کې یو شمېر قومي مخبرو او د ټولنیزو سازمانونو غړیو په یو غونډه کې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې پر شته ناامنیو او نورو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو اندېښنه څرګنده کړې ده. مشرانو ویلي په دې سیمه کې شته ستونزې اوس په یوه نړیواله مسله بدلې شوې، او له همدې کبله نړیوالو ته هم پکار دي چې د دې ناخوالو په ختمولو کې همکاري وکړي. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
په خوست کې یو شمېر قومي مخورو او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو استازو په یوه غونډه کې د پولې په دواړو غاړو کې پښتنو ته په ورپېښو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو اندېښنه څرګنده کړه، او د دې حالاتو نه د ژغورنې یوازینۍ لارې په خپلو کې د ناستو ولاړو ډېرېدل یاد کړل. دوی چې د جمعې په ورځ د پښتون راویښ شخوازخ په بلنه د پښتو ژبې په یو علمي او ټولنیز کانفرنس کې راټول شوي ول ټینګار وکړ چې د دې سیمې شته ناخوالې په یو نړیوال کړکیچ بدلې شوي، او نړیوالې هم باید په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانفرنس یو تن ګډونوال قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هغه ورونه چې ډیورن لین پاخو کې دی هغې سره باید تفاهمات وشي په دې مسایلو، چې مثلا دا تشنج چې څلوېښت کاله نه ته داخلیږي دا باید ختم شي، د منطقې نه حتی ختم شي. دا اوس تقریبا په جهاني پرابلم بدل شوی ده، جهانیون دې په حال کې باید کومک وکړي.
په خوست کې د ټولنیزو بنسټونو د همکاري شورا مشر سخی جان سرحدي وایي:
مونږ باید نوستې ولوړې ولرو، پوی پوی خلک ټول کو، پوی پوی خلک په جامعه کې خو ته دې خو ته و بل سره تماسونه اړیکې وسوتو. کدا نه وي دا الته جړه دلته جړه دا جړه به وي ویر به وي ماتم به وي، بالکل دې نه مونږ بل څه لسته کولای نه شو، او دښمن به مونږ نه خواندو خلی او هغه به کې چربیږي. هغه دا یوه خبره شته، ډېر کلک مکار دښمن موجود ده، هغه ته پوهېږي په ګوته ګڼلې و ته سبه مشرون من نه یې وړل ازی پوره چې هغه مشرون پنځه کسون په ځون سي لرل.
د خوست د ولایتي شورا غړی امیرالله رسوان وایي: که پښتانه خپلې ستونزې درک کړي او یو موټی شي، نو دوی دا قوت لري چې د قوم له موجودو ستونزو او ننګونو راوباسي.
کوز پښتنه او پوست پښتنه چې دا یو لوی قوت ده، او دا که رښتونی په یوه خوله په یوه ژبه په یوه غږ واوسېږي، دغه کوم ننګونه چې دوی په مخ کې پرتې دي د هغې د له منځولو دپاره دوی ته کوم مشکل نشته.
د کنفرانس یو تن تابعه کوونکي او د لندن میشتو افغانانو استازي سعدالدین منګل وایي: د دوی خوځښت په دې هڅه کې دی چې پښتانه یو موټی کړي او په دې برخه کې مشران د خپلو وجیبو اجرا ته وهڅوي.
مونږ هڅه کوو چې دغه بدبختي چې فعلا د مونږ د پښتنو په لارو بر په نوم یادیږي دغه خبرې ورکې کو، او نو دې کې مونږ اړین خلک هغه خلک بولو چې دا د پښتنو مشران چې دي دوی باید کار وکړي چې د لارو بر پښتانه سره یو کړي.
دی یادونه ورده: خوست د افغانستان په سوال ختیځ کې له سرحدي ولایتونو څخه دی چې د شمالي وزیرستان کورمې پاړچنار او نورو قبایلي سیمو سره 144 کیلومتره پوله لري. له دریو کلونو راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستان همدارنګه د ځینو قبایلي سیمو زرګونه کورنۍ د دوی په سیمو کې د پاکستان پوځ د نظامي عملیاتو او هلته د شته بد امنیو له ګواښه په خوست کې میشتې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. جمیل الرحمن له نورستان پر استولې سمس کې لیکلي دي: پروژه کې جنگ حرام دی، باید بند شي. میرام شال ګیلان لیکي: پروژه کې د خلک عبادت زیات کړي. حیات الله وحدت له غزنی لیکي: له ټولو مسلمانانو هیله کوم چې پروژه کې د بیوزلو لاسنیوی وکړي. بشیر هلمن له کابل لیکي: د جنگ دوام د بهرنیو ځواکونو د راتګ باعث کیږي، نو که چیرته طالبان بهرنیان نه غواړي له جنگ د لاس واخلي. باوري لشکین نه لیکي: دا مهمه نه ده چې نور ناټو ځواکونه راشي، دا مهمه ده چې افغان ځواکونه تجهیز شي. عبدالرحمن کندهاری له کندهار لیکي: د روژې په مناسبت ټول ولس او حکومتي چارواکو ته مبارکي وایم، خدای دې وکړي چې پروژه کې سوله راشي. مریم سادات له میدان وردګ نه لیکي: د روژې مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوم. نور الله بارکزی له فرا لیکي: مساکلات امریکایان تللی دي، البته ازادي راډیو تر دې دمه دا خبر نه تاییدوي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلي دي: د روژې په مناسبت باید د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پراستولې سمس کې لیکلي دی ته پاکستان روسي خبر ردوو چې وايي افغانستان د هند سیاست په خپل خاوره کې چلوي. دا سدی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. خلاص په جیاو 1.5 دقیقې شوې لند خبرونه لناجی صاحب څخه.
چارواکي وایي د خوست خر اسکلی کلوب سیمه کې نن سهار موټر بم چاودنه شوې ده او د خوست روغتي چارواکي وایي تر اوسه د پیښې له ځای څخه 14 جسدونه روغتونونو ته انتقال شوې دي. د افغانستان ولسمشر د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي له وژنو او جنګونو لاس واخلي. د جیو ډلې یا د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران وایي د تروریزم پر وړاندې پر نورې مبارزې هم موافقه وکړه. د مصر هوایي ځواک په ګاونډي هیواد لیبیا کې د تروریستانو پر روزنیزو کمپونو بمباری وکړي. یو شمیر رسنۍ خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم جارد کوشنر د امریکا تر انتخاباتو وروسته د روسیې له سفیر سره د ټرمپ د ډلې او کرملین ترمنځ د یوې پټې ارتباطي شبکې د رامنځته کولو وړاندیز کړی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز به روانه اونۍ د ازموینه وکړي چې څرنګه له یوې قارې بلې ته د توغول شوي بلاستیک توغندي مخه ونیسي.
د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی ژمنه کړې چې د هیواد پوځیان به د سختریزو وسلوالو د روزنې مرکزونه چې په هر ځای کې وي په نښه کړي. السیسی دا خبره تیره شپه وروسته له هغې وکړه چې وسلوالو کسانو په مصر کې پر یوه ډله عیسویانو حمله وکړه. په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي دي. د مصر ولسمشر د امریکا له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د تروریزم پر ضد جګړه کې د مشرتابه نقش ولوبوي. دا سجی رادیو د خبر د څنګه راپور په دې ارتباط له سالم محمد صالح څخه ور.
د مصر د قاهره د ورختون مخه ته ګڼ کسان راټول سوي. دوی د پرونی پېشي مړی او چاپیان د ورختون ته وړي دي. وسلوالو کسانو د مصر په مینیا ولایت کې د قبطي عیسویانو مینی بس موټر ودراوه او پر دوی وسلواله حمله وکړه. په دې پېشي کې لږ تر لږه 28 کسان وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي دي. تر پیش وروسته د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په یو ټلویزیونی وینا کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد جګړه کې د رهبری نقش ولوبوي.
انا بوجه ندائي
په مستقیم ډول د ولسمشر ټرمپ څخه خپل غوښتنه مطرح کوم. پر تاسو اعتماد لرم، تاسو پر ژمنو او وړتیا ډاډ لرم. د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه خپل اصلي ماموریت کړی. د مصر ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل چې پوځیان به د هغو سختریزو وسلوالو چې پر مصر حمله کوي د روزنې مرکزونه که په مصر کې دننه وي یا بهر په نشه کوي. مصر به پر تروریستي کمپونو چې په هر ځای کې وي په حمله کې هیڅ کله پښنیولی نسي. موږ په څرګنده اقدام کوو ځکه غواړو خلک مو خوندي کړو او غواړو د مصر د ملت امن خوندي وساتو. عبدالفتاح السیسی وویل د مصر پوځ پر دغسې یوه مرکز په وروستیو کې حمله کړې ده. ولسمشر سیسی د دې حملې او دقیق ځای په اړه څه ونه ویل، خو له مصر څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دغه هیواد پوځیانو په ګاونډي هیواد لیبیا کې د سختریزو مرکزونه ویشتلي دي. د مصر دولتي ټلویزیون پرون جمعه راپور ورکړ چې په دغو بمباریو کې د لیبیا د ختیځ په درنه ښار کې د سختریزو وسلوالو د روزنې شپږ کمپونه ویشتل سوي دي. دلته د قربانیانو بیرجن خپل خپلوان د پرونی حمله مړی په منیا ولایت کې خاورو ته سپاري. د منیا والی اوسام البدایوی وایي وسلوالو کسانو پرون پر هغو عیسویانو چې د قاهرې د جنوب په 200 کیلومتري کې خپل عبادت ځای ته روان و حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال کسان په دریو پیکاپ موټرو کې سپاره و چې تر حمله وروسته له سیمې تښتېدلی دي. تر اوسه د دې پیش مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په تیرو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر قبطي عیسویانو ورته حملې کړې دي. داعش ډلې خبرداری ورکړی و چې پر دغو عیسویانو به نورې حملې هم کوي. قبطي عیسویان د مصر د 2 میلیونه نفوس 10% برخه جوړوي. تیره میلادي میاشت د سکندریه او تنتا ښارونو پر دوو کلیساګانو په ځانوژونکو حملو کې شپږ څلويشت کسان وژل سوي وه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بهر ته د خپل لومړني رسمي سفر په روسي پړاو کې د ایټالیا سیسلی ښار کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه اخیستې ده. دا غونډه پرون پیل شوه او نن هم دوام کوي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس په یو تحلیلي مطلب کې لیکي د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي شعارونو ته په پام سره اروپایي مشانو د سعودي او اسرایلي مشانو برعکس نوموړي ته په خلاصه ټنډه هرکلی نه دی ویلی. د دې تحلیلي مطلب لنډیز له احمد تکل اور.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان او اسرائیلو د مشرانو لخوا بي ساري هرکلی وویل شو او حتی ښکارېدل چې دواړو د امریکا په وړاندې د همکاریو په ژمنو سره له یو بل سره سیالي کوله، خو په اروپا کې د ایل ساړه هرکلی سره مخامخ شو. ټرمپ هم په خپل وار د دې ساړه غبرګون ځواب ووایه. د اقلیم د بدلون او د ناتو د غړو د پورونو په څیر موضوعات د امریکا ډیرو نږدې متحدانو ته بې پردې یاد کړل او ویل چې که دوی خپل برخه پیسې پرې کړې وای نو ناتو به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې اوس تر پخوا ډیره ځواکمنه وای. د ناتو په سلو کې نږدې اویا برخه لګښت دا مهال امریکا ورکوي. د ناتو غړو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې خپل دفاعي لګښتونه به تر 2024 کال پورې د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې دوه ته لوړوي، خو دا ژمنه یوازې برتانیا، استونیا، یونان، پولند او متحدو ایالاتو عملي کړې ده. ولسمشر ټرمپ همداراز د ناتو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د امریکا او د ناتو د غړو ترمنځ د متقابل دفاع د ملاتړ له یادونې څخه په صراحت سره ډډه وکړه. د ښاغلي ټرمپ د وینا پر مهال د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د ناتو د غړو هیوادونو نور مشران په بیساري ډول غلي ولاړو، او کله چې له پخواني دود سره سم د ډلیز عکس د اخیستو وخت شو ډیری مشرانو هڅه کوله چې له د لرې ودرېږي. ولسمشر ټرمپ د خپل لومړني بهرني سفر په وروستي پړاو کې د ایټالیا ښکلي ښار سیسلی ته رسېدلی، هلته چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو جی او سرمشریزه جوړیږي. په دې سرمشریزه کې پر متحدو ایالاتو سربیره د برتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او کاناډا مشران ګډون کوي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس په خپل تحلیلي مطلب کې اټکل کوي چې ښایي له ولسمشر ټرمپ سره په دې غونډه کې هم په خورا احتیاط سره چلند وشي، ځکه د انتخاباتي کمپاین پر مهال تل د لومړی امریکا او له نړیوالو اقتصادي تړونونو د امریکا د وتلو شعارونه ورکول. خو د سپینې ماڼۍ ویان پرون څرګنده کړه چې ښاغلي ټرمپ په جی او کې د شاملو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو په یو جلا کتنې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي اقتصاد سلاکار ګاری کان د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ به اوس له دې مشرانو سره په صمیمي چاپیریال کې بحثونه وکړي. دای به د هغو او هغو به د ده په خبرو ځانونه پوه کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشتانه تا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه البته یک برنامه ویژه به خاطر ماه مبارک رمضان میباشه و در این برنامه بیشتر روی که روزه گرفتن در این ماه چقدر از لحاظ صحی موثر میباشه و همچنان کسانی که در این ماه پرخوری میکنن و دچار مشکل میشن و یا ای که در افطار یا سحر کدام نوع غذاها را بخورن صحبت میشه. البته دوست عزیز، در این برنامه دکتر صبر الله فیضی متخصص داخله در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب بحث صحبتشان آغاز کنند، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان از لحاظ صحی فواید زیادی دارد. شماری از دکتران متخصص میگویند روزه یعنی کم خوردن، کم آشامیدن در مدت معین از سال است و این بهترین راه معالجه و حفظ تندرستی میباشد. آنان میگویند با روزه گرفتن بدن ابتدا با گرسنگی و گاه نوع تحریک عصبی و بعد ضعف در بدن احساس میشود، ولی در این حال فواید پنهانی دارد که اهمیت آن بیشتر است، زیرا تمام اعضای بدن مواد زائد خیش را برای نگهداری و تعادل محیط داخلی و قلب دفع می کند. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو زادی گفت بعضی امراضی است که نمی توان توسط دوا آن را علاج کرد، اما روزه به خوبی آن را معالجه می کند، چنانچه بهترین دوا برای برطرف کردن سوی هاضمه روزه گرفتن است. دکتر اقبال در مورد فواید روزه چنین می گوید:
توسط روزه گرفتن از حملات
قلبی جلوگیری میشه، از حملات سکته های دماغی جلوگیری میشه و در ضمن در ماه رمضان مبارک خوشبختانه سویه گلوکوز یا شکری که بالا باشه او منظم میشه. میگه کسایی که جگر چرب داره جگرش چربی شاو میشه، جگرش پاک صفا میشه. اگر کاندید سنگ های صفراوی باشه توسط روزه گرفتن امی چربی خون وقتی که پایین آمد و قوات سنگ های صفراوی کمتر شده میره، مشکلات تنفسی اثرات تنفسش از بین میره، شوانه و نمو خروسی که داره و از بین میره و حتی اگر کدام نفس کوتاهی برای چند ثانیه داره چه او هم توسط رمضان از بین رفته میتونه.
دکتر اقبال میگوید بسیاری امراض به خصوص چاقی، چربی خون بالا، فشار خون بلند، شکر و برخی امراض دیگر با روزه گرفتن از بین میرود. دکتر اقبال توصیه مینماید که در ماه مبارک رمضان باید افراد از پرخوری جلوگیری نمایند. به گفته وی افرادی که روزه میگیرند باید هنگام سحر و افطار غذاهای سبک بخورند و بیشتر از مایعات استفاده نمایند. دکتر پرویز در مورد اینکه چه نوع غذا در سحری خورده شود میگوید:
و در سحری میگه شما غذاهایی را بخورین که وا طویل الهضم باشه. ببینین ما شما اکثرا در سحری از عسل استفاده میکنیم، از مربا استفاده میکنیم که این غذاها تا ظرف 4 ساعت با مصرف میرسه و طرفای نوبجه ما شما به انرژی بیشی میشین. میگه غذاهایی را استفاده کنین، مثلا سبزی میتونین شما استفاده کنین، حتی بامیا، کچالو، حتی نان خشک و برنج هم استفاده کردن میتونین. و در ضمن میگه شما به اندازه کافی مایعات بگیرین. مایعات اگر تربوز باشه، دوغ باشه، آب باشه، چای باشه، فقط با کلی مایعات.
دکتران میگویند امروز علم ثابت کرده که در رژیم غذایی روزداری چربی های اضافی بدن کم می شود و چاقی بیرویه و مضر کاهش می یابد، فشار روی مفاصل کمتر و اندام های تحتانی شکم و دستگاه های قلبی عروقی و گوارشی تنظیم و تعدیل می شوند. دستگاه دفاعی بدن نیز به حالت آماده باش در آماده و تقویت و تنظیم می گردد. دکتر سبا برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد با وجود که یک کمی در گزارش هم شنیدیم، میشه در مورد فواید ماه رمضان غذاهای صحی چقدر موثر میباشه یک معلومات مختصر بر شنونده های ما بده؟
سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی، تشکر از اینکه ما رو دعوت کردین در برنامه. روزه که یک اساس و پایه اسلام است، در حقیقت اون نخوردن و نیاشامیدن در جریان روز است، زمانی که اذان صبح شروع میشه تا اذان مغرب، غیر از این که فواید معنوی خود داره و در حقیقت دستیابی به مو هدف مردم و مسلمان ها است، غیر از او فواید صحی هم در بر داره و فواید صحی روزه بشمار است. کسایی که اضافه وزن دارن، غیر از این که حال نیت مردم اینه
باشه که باید حتما لاغر شون،
باید حتما لاغر شون، نیت ما رسیدن به اهداف معنوی است، اما در پهلوی از این که نیکی های روزه زیاد است، ارزش‌های معنوی داره، از جمله کم کردن وزن، پایین آمدن وزن بدن، پایین آمدن خطر چربی خون و پنج وقت چربی خون و ذخیره های چربی که در بدن در مدت های طولانی ذخیره شده، این میتونه که ذوب شوه و به مصرف برسه، در نتیجه خطر امراض قلبی، امراض تنفسی، امراضی که سبب بندش رگهای شریان های قلب و دماغ میشه، فشار خون، چربی خون و حتی در برخی موارد در مریضایی که دیابت نوع دوم یا شکر دارن، در اینا هم میتونه که خطر پایین بره و در مجموع خطراتی که در اثر اضافه وزن و چربی اضافه در بدن در آینده به وجود میه، میتونه که توسط گرفتن روزه این خطرات به نوعی بسیار چشمگیرش پایین بره.
سلامت باشین دکتر. سوالای دیگر بعدن از شما میپرسم. حالا دوست ما حقمل افغان از ولایت خوست روی خط هستن. سلام علیکم حقمل صاحب. سلام خدمت شما. هم اقمل صاحب به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
از ما پختانه داد دکتر صاحب، آیا انسان پروژه که سوم را او لکوم و شان سه استفاده وکری چه زیاد تن به احساس نکی، یعنی و زیاد ضرورت.
تشکر از دوست ما. تاسو ته باید ووایم چې روژه میاشت کې چې کوم خلک چې لمر ته ځي او کار کوي او اوبو ته زیات ضرورت لري، دی باید هڅه وکړي چې روژه میاشت کې مخصوصا د هغه وخت اوقات کې چې خلک افطار کوي، هغه افطار په وخت کې باید زیات مایعات واخلي، او څنګه مایعات چې یا اوبه دي یا مثلا دغه سبزیجاتو کې چې ډېر اوبه پکې شته دي، دغه غذا څخه استفاده وکړي وساتي او کوشش وشي چې لمر ورځو کې ځان د لمر نه وساتي او کوم کارونه چې عادي ورځو کې کوي هغه ته لک تخفیف ورکي او کوم وخت چې بدن اوبو ځای کېدو وخت یعنی مثلا لوړ درجه د حرارت لري هغه باید هغه وخت کې ځان وساتي لمر نه ځان وساتي او سایه ځای کې ځان وساتي دا ډیر ښه خبره ده.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما لالا جان از ولایت ننګرهار روی خط هستم. سلام علیکم. بله سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
من تکلیف داشتم معده ما رمضان چطور
بنایم؟ تشکر از دوست ما. مشکلات معده تقریبا به خصوص با رژیم غذایی نامتعادل که در افغانستان داریم، استرس هایی که زیاد است در افغانستان و رژیم غذایی نامناسب که ما شما استفاده میکنیم بسیار زیاد است، به این خاطر مردم ما تقریبا اکثریت مردم از مشکلات معده شاکی هستند. اما در قسمت خصوص نزاکت روزه امراض حاد معده، مثلا زخم های معده یا مشکلاتی که سبب علاج است، سرطان های معده است، مشکلات است که واقعا ما درک میکنیم که یا مثلا مقدار اسید معده در مریضی هایی است که بیش از حد افراز میشه، دکتر رو تشخیص میکنه، برای این مردم امراض سبب علاج است. برای اینایی که ما میتونیم برشون توصیه بکنیم که اینا میتونن فعلا تا زمانی که صحت یاب میشن روزه نگیرن. اما در غیر صورت یک اندازه به حساب بدهضمی یا سوزش سر دل، مشکلات است که عامه مردم دارن، اینا میتونن که با استفاده از رژیم غذایی مناسب که کم در رژیم غذاییشان از مرچ و مسالجات و اینا و غذای سرخ شده در جنای مبارک رمضان کمتر استفاده کنن و کسایی که به دوا وابسته هستن میشه مقدار دوای خود به دکتر معالج خود قبل از فرا رسیدن ایام رمضان دوزش اجست بکنن، امراشون صحبت بکنن که به چی مقدار دوا استفاده بکنن، میشه که استفاده بکنن. اما کسایی که زخمای معده دارن، کسایی که خونریزی از معده دارن و مشکلات جانبی دیگه دارن، اونا میشه با مشوره دکتر خود به دکتر مراجعه بکنن و مریض دیده باز دکتر صاحب قضاوت میکنن چیکار کنن.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد داود از ولایت سرپل هستن. سلام علیکم. سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
محترم دکتر صاحب، بسیار در بسیار ببخشید، فضیلت برکت عظمت شان شوکر که رمضان را از طریق دکتر صاحب شنیدیم. یک نفر بلفرض و تقدیر اگر مریض باشه، در حالت مریضی بعد دکتر صاحب متا اموکسیلین قبل از خوردن غذا بخورین گفته، هم وقت افطاری هم را بخوره با
اکثریت دواهاتون میگوشن.
یک تیر دواها که نیاز است که با اسید معده و ارتباط دارن، یعنی اسید معده در قسمت جذب و یا منحل ساختن دوا ارزش داره و غذا میتونه که جذب دوا رو مختل بکنه یا مقدار قابل جذب دوا رو پایین بره، به خاطر بعضی دواها هست که ما توصیه میکنیم که قبل از غذا استفاده شوه. اما به خاطر از اینکه چیز نشه، مریضایی که قبل از غذا باید دوا مصرف بکنن میتونن افطار بکنن، با غذای سبک میتونن با یک مقدار مایع افطار خود بکنن، بعدن میشه که دوای خود استفاده کنن و برای نان شب بعدن آمادگی بگیرن. اما مانع افطار شده نمیتونن دوای افطار بکنن، با یک مقدار غذای سبک، با یک مقدار
بعد از دوای خود،
بله بعد از دوای خود بگیرن. به خاطر از اینکه شما بهتر میفهمید که ام سیستم مخاطی که از دهن شروع به تا اخیر سیستم هضمی، اینا وقتی که مثلا بدن به کمبود مایعات دچار میشه، اونمون خاصیت چسبندگی خود کمتر میسازن. از این خاطر با وقتی که ما شما در به این حالت اگر از دوا استفاده کنیم، احتمال از این میره که دوا در طرق هضمی قبل از رسیدن به معده بچسبه به یک جای و سبب زخم‌ها و تخریش‌ها شوه. از این خاطر بهتر است یک بار سیستم هضمی با آب یا یک مقدار غذای سبک رنگ شوه، بعد از اون میشه که اینا از دوا استفاده کنم.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عبدالرحمن همدرد از ولایت بادغیس. بله سلام علیکم.
بله عبدالرحمن شاه همدرد از ولایت بادغیس.
همدرد صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر. خوش شما اسم از دکتر بستان کنم در روز گرفتن و مریضی.
فکر میکرم تماسشان قطع شد.
بله از این موقع من میخوایم استفاده بکنم و راجع به عوارضی که میتونه روزه برای مردم ایجاد بکنه، از جمله به حساب کم آبی بدن است یا اصطلاح طبیش دیهایدریشن است. به این خاطر توصیه میشه کسایی که به امراضی که میتونه آب بدنشان کم بسازه، مثلا امروز است که مقدار مایات بدن مثلا اسهالات بر شخص مواجه میشه، یا اینکه مثلا به انسولین تایپ 1 مصاب هستن، یا مقدار دوایی را که استفاده میکنن، یا بالاخره حالات و ضرورت های میشه که مثلا یا مایات از بدنشان زایع میشه، اینا باید بسیار محتاط باشن. و کسایی که طبق معمول در زیر آفتاب کار میکنن، اینا باید در روزهای رمضان یکی خو مقدار مایات که میگیرن اینا باید اضافه کنن، و از طرف دیگه باید در قسمت کار خود هم تخفیف بتن، و در مخصوصا در اوقات روز که در اونجا حرارت بلند است و مستقیما زیر آفتاب قرار نگیرن و در سایه کار کنن تا حد امکان. و اگر متوجه میشن که بدنشون به بیابی دچار شدن، یا مثلا مقدار آب بدنشون کم شده، دفعتن در جریان روز به اسهالات برشان دست میده، فورا باید روزی خود افطار بکنن و این واجب است بالایشان، بله، که زندگی خود باید در خطر نندازن. بعدن وقتی ساعت یاب شدن میشه روزه رو دوباره قضایی شد. بله،
سلامت باشین. عبدالرحمن از ولایت غزنی روی خط است. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام دکتر صاحب، من قدام نور السلام دیما دکتر صاحب تقدم کنه ده پروازه کی زتی ارتقاقه کی غم لسار خبیات تر دیاتو بجو پر بیان دی دوایو خله پر دی تمایات شانو خم د کا پزینا پر یو نور د شانو کزل د خدای سوال لرم کداس یو تعین شی معلوم شی رو کو په دواو کی دی تم دیر وخت تر نه کیږي خو بیا هم دغه مختنه کوي دغه وایدا څنګه نه ورکیږي بیخی سار د مانځ مال ډیر څه غیم کتم وی کیم کتم ګډیر وچم دا څنګه دی ډیر را سره
تاسو عمر سو کلنده ایسب؟
عمر ما تقریبا 10 کلنده.
ها، او کوم دایمی مریضی خونه لری؟
یا هیڅ مشکل الحمدلله نشته.
تاسو سوال میونه ول، تاسو سوال میونه ول، مهرباني. سید مهربان. خب بالاخره خواستای انسان در مقابل بعضی محدودیتایی که بالاش وضع میشه، بالاخره بعضی خواسته ها هم ایجاد میشه در مقابل. اما افرادی که صحتمند هستن، سن جوان دارن و تشنگی خودش واقعا یک امر طبیعی است. وقتی که انسان به مدت طولانی به از مایات دور باشه، اون میکانیزم ترست یا میکانیزم تشنگی در بدن به خاطر عادی مایات، به خاطر ضرورت های فیزیولوژیک او فعال میشه در بدن و یک امر طبیعی است. اما به اندازه نیست که حس تشنگی مانع شوه از روزه گرفتن، یا ما بر از اینا پیام بتیم که شما نگیرین روزه. این یک بهانه درست شده نمیتونه. اگر یک مریض از مریضی دائمی یا صعب العلاج یا مریضی که ممکن از اثر روزه بر از این مرگ حادث شوه، به این خاطر ممکن است که ما بر از اینا بگیم که شما میتونین که در وقت صحتمندیتون، یا اگر مریضش لاعلاج است میشه که روزه را نگیره. اما برادر ما به خاطر تشنگی یک امر طبیعی است، همگی شما کوشش بکنین که از سبزیجات استفاده بکنین و مخصوصا صبح به خاطر سحری میشه از مایات زیادتر استفاده شوه تا ای که ضرورت های نیازمندی های روزمره تان مرفوع بکنه. و در پالیویزی باید نیازهای روزمره را شما کاهش بدین، شما کارهایی را نکنین که به مایه بیشتر ضرورت، مثلا فشار کار سرتان کم بکنین، از حرارت مواجه شدن با آفتاب جلوگیری شوه. اینا میتونه که خودش و استفاده از غذایی که بعدن سبب میشه که مقدار ادرار زیاد بکنه، مثلا استفاده از چای سیاه، استفاده از و میتونه در سحری این غذاهای یا نوشیدنی‌هایی هستن که اینا میتونه وساطت بکنن بعدن امی ادراره. به این خاطر ادرار مریض شخص زیاد میشه و اونم قدر مایعی که باید در جریان روز بر از ذخیره باشه، اما صبح وقت در از دست میده. به این خاطر پرهیز کنن از این غذایی که مضر است.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ماری خط هستن. بله، سلام علیکم.
بله، سلام علیکم فرجان، خیر بخیر.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از بدیگه سه تمام شدیم. از دکتر صاحب پرسانی معنیه که بانی روزه با بانی وقت گرمی با مرضی تبرکلوز بخو اتاوانا میرسنه.
سوال بسیار خوب کردن. دوایی که مریض توبرکلوز استفاده میکنن در مجموع ترکیبی از چندین دوا است و واقعا یک دوای ثقیلی است. به این خاطر قوی است. به خاطر ازی باید مریض به مایات زیادتر استفاده کنه. اینا میتونن با مشوره با دکتر مالج خود میتونن که تنظیم بکنن وقت وعده مصرف دوای توبرکلوز خود میشه از طرف شو تنظیم بکنن و مقدار مایات زیاد را از طرف شو استفاده بکنن. اما در مجموع اگر اگر شخص با وصف از کنه مریض است، یک سلسله محدودیت ها را در قسمت مواجه شدن با آفتاب و اینا احتیاط بکنه و مسائل را که احتیاط بکنه ان شاء الله تعالی ده او مشکل نخواد برش پیش بیاد. بعدم با دکتر معالج خود
باید در
بله به خاطر از اینکه سن مریض بسیار اهمیت داره، جنسش مهم است، حالت فیزیکیش که آیا خودش قوت بدنش چقدر است. نه حالا ما پشت رادیو قضاوت کردن نمیتونیم، به این خاطر دکتر معالجش ببینه اگر مریض وزنش بسیار کم است، مریض از قبل به حساب مایعات بدنش کم است و توانایی روزه را در اون نمیبینه، ممکن است حال دوای کورس توبرکلوز خود تکمیل بکنن، بعدا وقت ساعت یاب شدن دوباره باز میشه که دوباره استفاده بکنن. در غیر صورت فعلا با دکتر معالج خود تماس بگیرن.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. من میگم دوست دارم پرو پیشنهاد دادم تماس کنم شد میشه تماس کنم. سلام به شما خدمت دکتر صاحب. اگر که زردی زیاد اشتباه باشه ورتو بود
زردیسیا هپاتایتیس بی ویروس، اگر شخص به این مصاب باشه در مجموع امی ویروس ها را اگر به شکل فعالش باشه و در مراحل اخیرش باشه که سبب به حساب سیروز کبد یا به حساب از بین رفتن نسج کبد شده باشه یا وظیفه کبد مختل شده باشه، در صورت یک مریضی است صعب العلاج است، به خاطر از او و پیوند کبد ضرورت است، اونو مریضا میتونن مستثنا باشن. در غیر صورت اگر شخص به ویروس مبتلا است و دوا استفاده میکنه و هنوز در مرحله نیسته که خدا نخواسته به حیاتش کدام خطر مواجه باشه، اینا میتونن روزی خود بگیرن، در مجموع با دکتر معالج خود هم در تماس باشن
در مشوره البته با دکتر خود. و کدام نوشیدنی ها را اکثرا در زمان سحری بخورن که روزانه مثلا تشنگی کمتر بشان دست بتن؟
سوال بسیار خوب کردین. میشه که از مایات باید بسیار جد استفاده شوه برای مردمی که روزه میگیرن، اما نوشیدنی هایی که دقیقاً سبب صدمه میشن، یکی گفتیم که نوشیدنی هایی که حرارتش نامناسب باشه، نوشیدنی هایی که گازدار است، اینی نوشیدنی ها را باید مخصوصا در انگام افطار باید زیاد خودداری کنن. و نوشیدنی های دیگه که مضر است بالای مومخات سیستم هاضمه، بسیار نوشیدنی هایی که اسیدیک باشه، بسیار گازدار باشه، نوشیدنی مثل چای سیاه، قهوه، نوشیدنی های دیگه که مثلا انرژی درینک هاست که اینا نباید در موقع افطار استفاده شه، از غذای بسیار نرم سریع الهضم و چیز استفاده بکنه.
Oh, نیسته تن سپیت لیتن تقام ده تگتن که دید خواره تساتن که دید خواره نده خوب نده آرام ده بواتن بانده ده پام ده سحر دے کما خاندے سحر دے کما خاندے سامیڑانے تا سلام دے تو ہر جڑک کے دے مقام دے تو گتن کے دے دے خاندے تو ساتھ